د ازادي رادیو خبرونې ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبې ورځ د حمل د میاشتې 28مه ده، 1398 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د اپریل د 10 سره برابر ده. پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د مصالحې د رهبری شورا نن غونډه لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي د پاکستان ستراعظم باید د خپل هیواد د پوځي استخباراتو په اداره او پوځ کې هغه کړي چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي له منځه یوسي. او په کندهار کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی. پورا خبر نو اوري. د مصالحې د رهبری شورا نن غونډه لري او داسې ګڼل کېږي چې مهمې پریکړې به وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو خبرې او له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت تشکیل به نن وټاکل سي. د بحث بله مسله به د مذاکره کوونکي پلاوي د غړو د مسؤلیتونو ټاکل وي.
دغه دوی اوس په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړي او سنتایي څه کوم رسیږي. شاید موضوعات ډېر وي که ټول په دې ورځ کې دغه ته ونه رسیږي، نو ورپسې بل مجلس کې به توافق ته ورسیږي.
ټاکل شوی چې د دې میاشتې په نیمایي کې د قطر پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو بل دور پایل شي. د رپورټونو پروسس دا ور به خبرې ته افغانانو ترمنځ وي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي د پاکستان صدر اعظم باید د خپل هیواد د پوځي استخباراتو ادارې ISI او په پوځ کې هغه کړي چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي افشا او لمنځه یوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون خبریالان ته وویل چې په پاکستان کې باید هغه سختدریځي ډلې چې د افغانستان د جهاد د ملاتړ لپاره جوړې شوې وي د جهاد له ختمېدو سره سم منحل شوی وای. د خان د خبرو په اړه د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خودزون نن ازادي راډیو ته وویل
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبيصه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د افغانستان او هند حکومتونه مکرراً پر پاکستان د افراطي ډلو د ملاتړ تور پوری کوي خو اسلام آباد داسې تورونه ردوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملت ته د حکومت ته حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر غنی په دې مناسبت په وینا کې نن وویل چې د دې پروګرام پر اساس به ټول وزارتونه، والیان، خپلواک ریاستونه او خپلواک بودیجوي واحدونه د خپل فعالیت رپورت خلکو ته ورکوي. شاغلی غنی وویل معلوماتو ته د لاسرسي قانون یې توشیح کړ چې اساسي هدف یې په حکومتي چارو کې د شفافیت رامنځته کول او له خلکو سره د معلوماتو شریکول. هغه وویل چې د دې قانون د عملي کېدو لپاره باید ټول ادارې همکاري وکړي.
زله محترم رسنیو نه تمه لرم چې د چیرنیسو راپورونو په چوکاټ کې د حکومت پلنې وڅېړي او هغه ورزوي تر څو ولس د ټول حقایق روخانه سي.
ولسمشر غنی وویل کوم پرمختګونه چې د ملي یووالي حکومت په څلور کلونو کې کړي په نور حکومتونو کې ساری نه لري. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکوپټر په کندهار کې سقوط کړی دی. په دې پیښه کې دوه پیلوټان زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیت قومندان سکرتر غورځنګ افریدي دغه پیښه تایید کړې ده. افریدي ازادي راډیو ته ویلي چې د الوتکه دغه د هلیکوپټر تعلیمي پرواز کاوه او د پرواز په وخت سقوط کړی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي غسان سلام اشاره کړې چې د لیبیا د سولې په اړه کنفرانس شایي له ټاکلې نیټې وځنډېږي. په لیبیا کې شدید جنګ دی. وسوالي رقیبې ډلې هڅه کوي چې پلازمېنه ترابلس ونیسي. غسان سلام پرون په یو بیان کې ویلي چې دی امید لري چې په لیبیا کې به د سولې په اړه کنفرانس هلته د شرایطو له ښه کېدو سره سم جوړ سي. ملګرو ملتونو پلان درلود چې د اپریل په 14مه د لیبیا په جنوب لویدیځ ښار غدامس کې د سولې په اړه ملي کنفرانس جوړ کړي او ټولې رقیبې خواوې د لانجې د یو سیاسي حل پر موندلو خبرته راوبولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې د دې ټلیفوني مکالمې زیات تمرکز د منځني ختیځ په ثبات کې د سعودي پر رول، پر ایران د فشار پر زیاتولو او په بشري حقوقو و. سپینې ماڼۍ ویلي چې ترامپ او محمد پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو پر لارو په تفصیل ژغېدلې دي. سعودي عربستان په یمن کې د ایران د پلویانو شیعه حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد د عربي ائتلاف مشر دی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په دغه هیواد کې په انتخاباتو کې د ځان برای اعلان کړ. هغه خپلو پلویانو ته وویل چې د دوی په مټه انتخابات ګټلی دي. د اسرائیلو پارلمان نن سهار پر خپله وبپاڼه لیکلي وو چې د 69% رایو تر شمېرلو وروسته ورته څرګنده سوې چې د بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند په پارلمان کې له 15 تر 18 چوکۍ ګټلی دي، که څه هم نتنیاهو په یوازې ډول زیاتې چوکۍ نه دي ګټلي، خو نور واړه ګوندونه ورسره یو ځای سوي دي او یا یې له هغه سره د ائتلاف ژمنه کړې ده. په دې سره به بنیامین نتنیاهو د 15 کلونو لپاره د اسرائیل د صدراعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکوي.